السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته خراغلاست وایم نن جمعه د 1400 کال د خبرګولی جوزا 14 د 2015 کال د جون 16 پیل په خبرونو کوو نن د نړۍ په اکثرو اسلامي هیوادونو کې لوی اختر دی خو افغانستان کې د طالبانو حکومت سبا شنبه اختر اعلان کړی دی پرون د عرفې ورځ وه چې د افغان حاجیانو په شمول د نړۍ لکونو حاجیانو دا دینی مراسم پر ځای او د مزدلفې په لور روان شول د افغانستان څخه هم سږ کال 10,000 کسان د حج د مراسمو لپاره سعودي عربستان ته تللي دي اختر داسې وخت راغلی چې اکثر افغان کورنۍ له بېوزلۍ کړیږي او وایي هیڅ چمتووالی نه دی نیولی په کابل کې د ملګرو ملتونو افغان خزینه کارکونکي د نامعلومو کسانو لخوا ګواښل شوي دي د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما دا پیښې تایید کړي دي د یوناما په بیان کې چې فرانسوي خبري اژانس خپور کړي راغلي په کابل کې د ملګرو ملتونو ګڼې خزینه کارکونکي د نامعلومو کسانو لخوا د هغوی د کار اړوند ګواښل شوي دي بیان زیاته کړي چې دغو جدي ګواښونو ته په پام ملګرو ملتونو د خپلو کارکونکو د خوندیتوب او امنیت لپاره یو لړ اقدامات کړي دي اکثرو دغو ښځو ته ګواښ شوی چې په خپلو کورونو کې پاتې شي دا ښځې اوس د خپلو ادارو په سپارښتنه له کوره کار کوي د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت بیا دا ډول ګواښونه جرم بولي او وایي پولیس یې په وړاندې اقدام کوي طالبانو له 2020 کال راهیسې د ښځو او نجونو په کار او تعلیم پراخ محدودیتونه لګولي د 2020 کال په وروستیو کې په نادولتي ادارو کې ښځې له کاره منع کړي د ملګرو ملتونو ادارې هم هغه وخت له دې محدودیته مستثنا نه وې پاتې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ له ایلان ماسک ناهیلې دی او خبرداری ورکړی چې له هغه سره به حکومتي تړونونه لغوه کړي د ولسمشر ترامپ او د هغه د پخواني نږدې سلاکار او ټاکنیز ملګري ایلان ماسک ترمنځ لانجه ورسته تر هغه توده شوه چې ماسک د مالیاتو او لګښتونو د کمښت پر لایحې نیوکې وکړي ولسمشر ترامپ په سپینه ماڼۍ کې خبرونه ته وویل چې له ماسک ډیر ناهیلې دی ولسمشر ترامپ په خپل ټولنیز شبکه تروت سوشل کې لیکلي په بودیجه کې د میلیارډو ډالرو پیسو د سپما لپاره تر ټولو اسانه لار د اعلان د حکومتي سبسایډیو او تړونو لغوه کول دي او ازبکستان او اردن د لومړي ځل لپاره د فوټبال نړیوال جام ته لار پیدا کړه د افغانستان گاونډي ازبکستان تیره شپه که څه هم له متحده عربي اماراتو سره لوبه 0-0 مساوي کړه خو د تیرو ښو امتیازاتو په خاطر نړیوال جام ته ولاړ تر ازبکستان مخکې په همدې ګروپ کې د افغانستان بل گاونډي ایران هم نړیوال جام ته لار پیدا کړي د فوټبال نړیوال جام به کال ته د امریکا په کوربتوب ترسره شي د اروپا د ملتونو د فوټبال په لیګ کې بیا هسپانیې خپل سیاله فرانسه ماته کړه او پایلو به ته ووته هسپانیې 5-4 فرانسه له مخې لري کړه تمه ده په پایلو به کې هسپانیا او گاونډي پرتګال را روانه یک شنبه مخ شي پرتګال په نیمه پایلو به کې 2-0 جرمني ته ماته ورکړې و خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پانی ازادي رادیو دات کام ته ورشي د خبرونو التم لوستل شي ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته نن جمعه د نړۍ په اکثرو اسلامي هیوادونو کې اختر دی خو د طالبانو حکومت سبا د اختر لومړۍ ورځ اعلان کړي ګڼې افغان کورنۍ وایي بې وزله دي او چمتووالی نه لري
خدای که په کور کې دغه اوس مونږ بیا اوړه لرو یا څه شی د خوراک لپاره څه شی نه لرو نو د اختر میوه به زه څه نه کوم تصمیم ورته لرم نه اخیستی شم
د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ او د هغه د پخواني نږدې سلاکار او ټاکنیز ملګري ایلان ماسک ترمنځ لانجې زیاتې شوې دي ښاغلی ترامپ خبرداری ورکړی چې له ماسک سره به حکومتي تړونونه لغوه کړي په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې د لوی اختر په ورځو کې په ځانګړي ډول لومړۍ ورځ ډیری خلک د مسلکي قصاب د موندلو له ستونزو سره مخ وي
د قصاب چړې خپل ځان ته یو غوړوال لري او دا د غیر مسلکي چې دغه چړې کټبرګي دا ډېر سکوري
د ازادي رادیو خبری ټولګه
راځو اول مطلب ته په داسې حال کې چې سبا شنبه د طالبانو حکومت د اعلان له مخې په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي هیڅ چمتووالی ورته نه لري. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ان د ورځې درې وخته ډوډۍ برابرول ورته ستونزمن دي، نو د اختر جامې، خواږه او میوه خو لویه خبره ده. خو یو شمېر نورې کورنۍ بیا وایي د اقتصادي ستونزو سره سره یې خپل وس سره سم اختر ته تیاری نیولی. د وچې میوې، کیک او کلچو یو شمېر پلورونکي هم وایي بازارونه د تیرو کلو په پرتله ساړه دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت اعلان مخې په افغانستان کې اختر ته یوه ورځ پاتې ده، یو شمېر کورنۍ ویل منځنې ته هیڅ ډول چمتووالی نه لري. د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دوی ان خپلو ماشومانو ته درې وخته خواړه نشي برابرولی. د کابل یوې اوسېدونکې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وویل
خدای که په کور کې دغه اوس موږ بیا اوړه لرو یا څه شی د خوراک لپاره څه شی نه لرو، نو د اختر میوه به زه څخه نه کوم تصمیم ورته لرم نه اخیستی شم.
د کندهار ولایت اوسېدونکي او د درېو ماشومانو مور راضیه هم ورته خبره کوي. دا کورنۍ په داسې حال کې د اختر د لمانځنې لپاره د بېوزلۍ او د امکاناتو د نشتون په اړه شکایت کوي چې د طالبانو د سترې محکمې د اعلان پر بنسټ نن جمعه د جوزا 14 په افغانستان کې د رفی ورځ او سبا شنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. داسې مهال چې په سعودي عربستان او ډېریو اسلامي هیوادونو کې نن د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. دا د کابل مندوی ده، هغه بازار چې معمولا اختر ته نږدې ورځې پکې د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره زیاته وي. خو اوس دلته د وچې میوې یو شمېر پلورونکي وایي پخوانی بازار یې نشته او پیرودونکي یې ډېر کم دي. د دوی له ډلې فریدالله ازادي راډیو ته وویل
پخوا به چې د اختر ورځې راغلې بازار به ډېر تود یا ګرم و، خلک به ډېر خوشحاله و او خریدونه به یې کول. اوس اکثر خلک یوازې پوښتنه کوي، خرید نشي کولی. بازار نور د پخوا غوندې رونق نه لري او خلک مجبوره شوي چې لومړی د ژوند ضروري شیان برابر کړي.
د ننګرهار د کلچه پخوونکو د ټولنې مشر فرید سخیزاده هم ازادي راډیو ته وویل چې د کیک او کلچو بازارونه هم همداسې ساړه دي.
دغه کلچو فروشات نسبت نور کالو ته نور اخترونو ته د کموالی راغلی دی. فروشات دومره نشته او اصلي وجه د اقتصادي وجه دی چې اقتصاد ضعیف شو دی، خلکو کارونه نشته، روزګارونه نشته، روزګارتیا دی، نو د دې وجه نه د کلچو فروشات دومره خاص نه دی.
خو یو شمېر کورنۍ بیا وایي د اقتصادي ستونزو سره سره یې خپل وس سره سم اختر ته تیاری کړی دی. د کابل یوې اوسېدونکي بهار ازادي راډیو ته وویل
په داسې شرایطو کې د اختر لپاره حتی خوشحاله اوسېدل هم سخت دی، خو بیا هم موږ هڅه کړې چې په سادګۍ سره ولمنځو. په کور کې کیک او کلچه پخه کړو او له کورنۍ سره یو ځای دا ورځ ولمنځو. که څه هم د پخوا اخترونو په شان نه دی، خو همدا ونې شېبې موږ ته ډېر ارزښت لري.
د یادونې ده چې مخکې بېلابېلو نړیوالو ادارو هم په څو ځلې اندېښنه ښودلې چې د افغانستان اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي او بېوصلي، بېکاري او د خلکو اړتیاوې په بېساري ډول زیاتې شوي دي. خو د طالبانو حکومت چارواکو بیا تل تایید کړې چې وضعیت دومره هم خراب نه دی چې نړیوالې ادارې یې تصویر وړاندې کوي. د ملګرو ملتونو د تازه شمېرو پر بنسټ دا مهال نږدې 24 میلیونه افغانان د ژوند د دوام لپاره بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساده زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له ایلان ماسک ناهیلی دی او خبرداری ورکړی چې له هغه سره به حکومتي تړونونه لغوه کړي. د ولسمشر ترامپ او د هغه د پخواني نږدې سلاکار او ټاکنیز ملګري ایلان ماسک ترمنځ لانجه وروسته تر هغه توده شوه چې ماسک د مالیاتو او لګښتونو د کمښت پر لایحې نیوکې وکړې. ماسک اندېښنه ښولې چې دا لایحه به د امریکا د بودیجې کسر لا پسې زیات کړي. ولسمشر ترامپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل له ماسک ډېر ناهیلی دی. هغه زیاته کړه ما او ایلان ډېره ښه اړیکه درلوده، نه پوهېږم چې نوره به پاتې شي که
نه.
ولسمشر ټرمپ همداراز په خپله ټولنیزه شبکه تروت سوشال کې لیکلي زموږ په بودیجه کې د میلیاردونو ډالرو پیسو د سپما تر ټولو اسانه لار د ایلان د حکومتي سبسایډیو او تړونونو لغوه کول دي. ماسک د خغلی ټرمپ تر دې خبرداري وروسته په یو بیان کې وویل سمدستي له تړونو د سپیس ایکس شرکت د ډراګن فضایي بیړۍ د ایستلو چارې پیلوي. ډراګن یوازینی فضایي بیړۍ ده چې د همګړۍ د ځمکې له مدار او راخوا د لږ تر لږه کسانو او د پام وړ کارګو د انتقال وړتیا لري. ماسک هم د ولسمشر ټرمپ په وړاندې په خپله ټولنیزه شبکه ایکس کې څو پرلپسې بیانونه ورکړي او ویلي دي که دا یې نه وایي د 2024 کال ټاکنې ټرمپ نشوای ګټلی. ایلان ماسک چې د امریکا ولسمشرۍ ټاکنو کې د ښاغلي ټرمپ له سرسختو ملاتړو او تمویلونکو د 130 ورځو لپاره د حکومت د خاص کارکوونکي په توګه کار وکړ، هغه د حکومت د اغېزمنتیا نوې تاسیس شوې ادارې یا ډوج مخته وړله او عمده هدف یې د حکومتي جوړښت او لګښتونو د پام وړ کمول و. په راپورونو کې راغلي چې د ماسک اقداماتو د کابینې یو شمېر غړي ناراضه کړي وو او له هغه سره په لانجه بوخت و. ایلان ماسک د پنجشنبې په ورځ په یو جلا بیان کې د ولسمشر ټرمپ د استیزا غوښتنه هم وکړه. داسې ګمان نه کېږي چې دا کار دې وشي ځکه چې د کانګرس دواړه جرګې سنا او استازیو مجلس د جمهوري غوښتونکو په لاس کې دي. د ټرمپ او ماسک د نیوکو سره په یو وخت د ونډو په بازار کې د ایلان ماسک د ټسلا برقي موټروز اسهام مخ په لوېدو شول، څه باندې 14% ځوړ لاړل. په دې سره د دغه شرکت سهام په یو ورځ کې تر ټولو زیات یعنی شاوخوا 1.5 میلیارد ډالر لاندې ولوېدل. ایلان ماسک د نړۍ تر ټولو شتمن کس دی. هغه پر سپیس ایکس فضایي شرکت، ټسلا برقي موټرو او څو نورو کمپنیو سربیره د ایکس مالک هم دی چې پخوا ټویټر یادېده.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00420231.
ورزو پاکستان ته هلته د دغه هیواد د کورنۍ چارو وزارت اعلان کړی چې د اپریل لومړۍ د جون تر 15 شاوخوا 2 لک افغان کډوال له دغه هیواد ایستل شوي دي. اکثر دا کډوال په تورخم، سپین بولدک او ځینو نورو لارو افغانستان ته اړول شوي دي. د پاکستان حکومت خبرداری ورکړی چې افغانان به له دغه هیواده وباسي. جزئیات د فرات شینواری په ریپورت کې.
د پاکستان کورنو چارو وزارت ویلي چې د وفاقي حکومت لخوا د غیر قانوني غیر ملکی وګړو له دې ملکه د وستو پلان لاندې سږ کال د اپریل لومړۍ نیټه نه تر د جون 15 نیټه پورې خوښه 2 لک افغان کډوال د تورخم، چمن او نورو سرحدونو له لارې افغانستان ته لیږدول شوي. په پاکستان کې مېشت افغان سیټیزن کارډ لرونکو کډوالو ته د مارچ 1 نیټه مهلت ورکړل شوی وو او پی یو آر کارډ لرونکو ته د جون 1 نیټه مهلت ورکړل شوی چې له دې ملک دی ووزي. د خیبر پختونخوا د قبایلي او سرحدي امور محکمې ویلي چې د جون 1 نیټه نه پس به د هر ډول کارډ حیثیت ختم شي او افغان وګړي به په دې ملک غیر ملکی تصور کیږي او یوازې په پاسپورت او ویزا باندې با پاکستان ته تګ را تګ کړی شي. دا محل د پنجاب، سند، گلگت، بلتستان او کشمیر نه د افغان کډوالو د وستلو لړۍ روانه ده، خو بیا په خیبر پختونخوا کې تر اوسه افغان کډوالو ته څه نه دی ویل شوی او نه هم چا ترې کډ وستلی. په پیښور کې د افغان قومونو د شورا مشر عصمت الله توخی مشال ریډیو ته وویل چې په کار دی دا نیټه ورته وغځول شي او دوی ته د خپلو کاروبارونو راغونډولو لپاره نور وخت هم ورکړل شي.
چې کم یې کډې روانې دي لسین پنجاب نه ډېر زیات خلک لاړل، اکثریت خلک دلته کاروبارونه وو، جایدادونه پاتې سو، موټرې پاتې سوې، ټکټرې پاتې سوې، روزګارونه پاتې سو، خو په زبردستۍ دا وویستل. پی یو آر کارډ خو موږ ته ملل متحد را کړی دي یونیسف، زمنګ د دې خبرې جواب به انسیار مونږ ته راکوي. مونږ چې کم دلته کاروبار لرو دغه کاروبار زمواري به مونږ ته حکومت کوي. زمنګ چې څومره پیسې دلته بندې دي دا باید حکومت مونږ ته راوباسي. دې خساره که مونږ ته انسیار راکوي او که پاکستان حکومت راکوي بالکل نور مونږ خوشاله یو چې لاړ سو واپس خپل وطن ته.
د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې دا محل په پاکستان کې خوښه 3 لک افغان کډوالو ته ای سی سی یعنی افغان سیټیزن کارډونه جاری کړل شوی، څه باندې 4 لک بیا په پی یو آر کارډونو باندې ژوند کا او په زرګونه شمېره کې ورسره بې اسناد افغان کډوال هم پکې موجود دي. د پاکستان حکومت ویلی چې له دې ملکا د غیر قانوني غیر ملکی وګړو وستلو پالیسی د ملي امنیت لپاره مهمه ده او دا ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړای. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې ادارې یو این ایچ سی آر او ورسره نورو بشري حقوقو سازمانونو ویلي چې په کار دی افغان کډوال خپل خوښې ته پرېښودل شي او په زور دی له دې ملکا ونه وستل شي.
روختیا د ژوند شتمنی.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبره وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه دین امزای له فرانسې نه وسلم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دوا ده.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هر یک شنبه د ماښام له 2 تر 8 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادي رادیو واوري.
د لوی اختر په ورځو کې په ځانګړي ډول لومړی ورځ ډیری خلک د مسلکي قصاب د موندلو لستون سره مخ وي، ځکه دا ورځې ډیری نور کسان چې کاروبار یې قصابي نه وي هم د څارویو حلالولو لپاره ښار او بازار کلو کوڅو ته راوځي چې یو شمېر ممکن خپل کار سم نه ترسره کوي او ستونزې پېښوي. موږ تر ټولو وار مخکې کړی یو مسلکي قصاب مو موندلی، ورسره خبرې مو کړي او دا راپور مې پرې چمتو کړی چې د همدې قصاب په غږ پیلېږي.
زه خپله هم جواز لرم، هم امر فعالیت لرم، هم کار د صحت لرم.
د چړو او تبرګیو سړی د کابل اوسیدونکي قصاب رفیع الله 45 کلن. رفیع الله وای له سبان دي 12 سیزو رئیس قصابی کوي، دکان لري چې د وړو او غټو څارویو دواړو غوښه پکې پلوري. رفیع الله وای ونی مخکې لاله خلکو ورسره اختر کې د خپلو څارویو د حلالولو خبره کړې، ځکه په خبره یې ډیر خلک ویریږي چې په نه قصاب وانوړي هغه چې مسلکي نه وي. له رفیع الله مو پوښتنه وکړه چې د قربانۍ د اختر په ورځ چې ګڼ خلک تبرګي او چړې په لاس په کوڅو کې د قصاب چارې ترسره کوي، قصاب او نه قصاب به څنګه پیژنو؟ هغه ازادي راډیو ته وویل
د قصاب چړې خپل ځان ته یو غړوال لري، خپل ځان ته یو پیژنګلو لري، او دا غیر مسلکي چې دغه چړې وي که تبرګي دا ډېر سپوري ته سامان ورکوي، هغوی ځان ته پوره کوي، ټول 1500 مصرف نه راځي. وس ما سره د 10 چاړه د چپتر 2500 می اغشته، د 10 تبر د چما تر 2000، د 10 ساعتون د چما په 2500 اغشته.
رفیع الله وړاندې را سره خبرو کې ویل چې څوک مسلکي قصاب نه وي نو څاروي حلالول پرې ستونزې پیښولای شي.
اول خو مشکل دا ده چې وخت ضایع کیږي ترې، او دویم مشکل دا ده چې دا غوخه چې تا ته مېده کوي اډوکې ترې زری زری شي، ګډ وډ شي، د غوخې سره چې کوم مړې کوي او کوم مسلمان کوم مړې کوي، انسان په خوله غاښ لاندې راځي، مشکلات ورسره مخامخېږي. او مسلکي خلک چې دا هغه بیا خپل هغه کوم اډوکې چې دا کوم غوخه چې دا هغه په طریقې سره بیلوي.
خو په خبره یې څاروي له قصاب او نه قصاب دواړو کله کله تختی چې دا په مسلکي توپ پورې اړه نه لري او ډیر د مال په شوخوالي او غختلتیا پورې تړلې خبره ده. رفیع الله وایي دوی د قربانۍ په اختر کې د غټو څارویو د حلالولو او ټوټه کولو 3000 افغانۍ تر 15000 پورې افغانۍ او له وړو څارویو 1000 افغانۍ تر 1500 پورې اخلي. یادونه ده چې پسه، څیرلی، غوی، میخي او دی 15 ډوله څارویو باندې قرباني کیږي، خو په پسه ګډ یا څیرلی کې یوازې یو نفر او په غوا، میخ او خي بیا تر 2 کسانو پورې شریکېدلی شي. دا مطلب به مو ډیر اورېدلی وي چې قصاب آشنا لټوي خو د قربانۍ اختر په ورځو کې بیا آشنا قصاب لټوي، دا څنګه؟ راځي له رفیع الله واورو.
ډیر خوږ دوست مې د هغې پلار وم، هغه ما پسې راغی و راشه اول ته دا 2 دانې پسونه مې راوړي، دا دواړه بالال کې راته مال ښځه صحیح ده، زه چې مال زه دا خلک پیسهدار خلک دي نو د بای بورد دا خبر خو د انډیوالې خبره هم داسې لاړم ورسره، پسونه مې ورته لال که 2 دانې پسونه اخېستې او 40000 دا دواړه مې ورته ټوک 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 خلاص مې کړ. نور کله چې زه حرکت کې سلوم ما ته ویلې ته صبر وکړه صبر وکړه، چې راغی نو دا لاس خپل زما په د جیب کې داسې ورو منډو برو بخیر لاره کې داسې حرکت کوم، هلته ودرېږي دا جیب وګورم چې ګورم چې په جیب کې 300 روپۍ دي.
جمعه په سعودي عربستان کې د اختر اوله ورځ د طالبانو حکومت بیا ویلي چې شنبه به په دغه هیواد کې د اختر لومړۍ ورځ وي. خو رفیع الله او نورو قصابانو ښایي سر له اوسه ورته چړې تیرې کړي وي.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خپرونه کې تاسو ته له اووم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوه بله اونۍ د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه خپرېږي.
د دې خپرونې له لارې تاسو کولای شئ خپلو لوڼو ته هغه درسونه ورواوروئ چې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بندېدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي زده کړې.
د جون په پنځمه د خوست مرکزی زندان څخه 134 درشتنه بندیان آزاد او د 199 کسانو د بند په موده کې لګواله راغی. د مسلونو په وینا اوس مال په زندان کې پر کسبونو د بندیانو د سمبالښت لپاره د عرفوي زده کړو یو شمېر پروګرامونه روان دي تر څو هغوی په راتلونکي کې د کار او کسب له لارې خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کړي. مسولین زیاتوي د خوست په زندان کې دا مال د 28 ښځو په ګډون شاوخوا 1000 کسان بندیان دي چې تر ډېره په جنایي جرمونو کې د لاسترلو په تور بندیان شوي. نور حال د نجیب الله خیل پر رپورت کې
د لوی اختر در رسیدو په پار د افغانستان د یو شمیر نور ولایتونو له زندانونو څخه د بندیانو د آزادۍ دوپشان د خوست محبس د لزګونو بندیانو د بند پاتې موده هم وبخل شو او له زندانه خوش شول. په افغانستان کې عموما اخترونو او ځینو ملي مناسبتونو کې د چارواکو لخوا یو شمیر بندیان چې جرمونه یې درانه نوي خوشی کیږي او د ځینو نور بیا د بند په موده کې کموالی راځي. یو تن خوشی شوی بندي داوود مشال رو دیتو ویل
دا چه دی خوست زندان که یو بندیم تقریبا نن اس میاشتی تخفیف و یول اس میاشتی قاین متیر کرده ده. آینده که دی منگ نخدای دستی جرم نسا دیره وی چه بیر تب یا منگ دی زندانونو ترسو او طول و ملگرو تزده توسیه کم چه ملگرو آغا سا چه چانویل دلی پا زندان کل دیکی گی دینا بای سرای برتو خلی.
د خوست مرکزی زندان څخه آزاد شوی بندیان وای دوی دا ځل ټولنې ته په یو نوی او مثبت فکر ورزی او د مزاحمتونو د ایجاد پر ځای به خپلو خلکو سره د امکان تر کچې مرسته کوي. یو بل تن آزاد شوی بندی فضل رحمان ویل
قید می دوا کوله وو تقریبا موته چې وبخله شو 15 میاشت قید موته وبخله شو او پاینده کې دغه بندیان نه سیده آزادیږي د دوی نه مدته ماته وکړو د نورو ځوانانو چې د کوم جرم تکرارېږي لیدنه داډه وکي او دا خلک یې اصلاح شوی دي دوی باید پاینده کې ټولنه ته خدمت وکړي او په دا جرایم دوی په همتیا سرګند کړي.
د څه موده راهیسې د خوست په مرکزی زندان کې د میخانیکي انسټیټیوټ په تخنیکی همکاري پر کسب او کمال د بندیانو د سمبالښت په خاطر د حرفوي زده کړو پروګرام روان دی چې آزاد شوي بندیان دوی لپاره ډیر ګټور بولي. یو بل تن آزاد شوی بندی محمد شاخان ویل
خدا ټولنه کې موږ انجینری ټیم ته مصروف کړی و موږ نه دلته کورینه برینه زده کول ان شاء الله موږ خپل همکاري په خاطر چې دیم سره همکاري وکړم موږ خپل خلخونه ته بل بچی ته موږ کړه چې وسلول نه پکا پیدو کو.
بلوري ته مسؤلین وایي چې نه یوازې زندانیانو سره ښه چلند کوي بلکې د دوی حساسه ده چې د بیلابیلو روزنی زبرنه مول لري هغوی د سالم کسانو په توګه ټولنه ته ستانه شي. د خو زندان مشر زبیح الله طلحه ویل
یو سلو سلور دش کسان عفو شوی دی او یو سلو نه نه کسان چې دی دوی د بند موده کې تخفیف راغلی چې په دا یو سلو سلور دش کسانو کې تقریبا درې کسان زنانه پکې شامل دي او د نور چې دا نارینه دي.
دی یادونه ورده د خوست په مرکزی زندان کې دا مهال لوی اختر ته د عفو شوی بندیان په ګنون ټول شاو خوزر کسان بندیان پکې دي چې اته وشتنی خزی دي. د مسؤلینو په وینا د بندیانو لوی برخه هغه کسان دي چې مخکې د نشئی توکو د کاروبار په ګډون په نورو جنایي جرمونو کې لاس درلود.
د جون 15 د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ وه. ملګرو ملتو په افغانستان کې د چاپیریال د خرابوالي او د اقلیم د بدلون د پایلو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د شنه ځایونو نشتوالی او د اوبو او کثافاتو ضعیف مدیریت د افغانانو روغتیا له خطر سره مخ کړي. دا سازمان د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د پلاستیکي کڅوړو د تدریجي زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو شمېر اوسیدونکي هم په خپلو سیمو کې د چاپیریالي ستونزو په اړه شکایت کوي.
د پلازمینې کابل اوسیدونکی مصور دی چې وایي د هوا ګرمېدو سره د ښار په بیلابیلو سیمو کې د کثافاتو زیاتوالی چاپیریال ککړ کړی دی.
هوا ډېر ګرم شوی ده، پلاستیکونه ډېر زیات شوی ده، کوڅو ټول ګډوډ دي، مرداري، کثافات، مریضي ډېر زیات شوی ده. اوس زما مور مې سخت مریضېږي، نورو کسه مریضېږي، ماشومان مریضېږي.
یوازې مصور نه بلکې د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي هم د اقلیم د بدلون له امله د دوی په سیمو کې د چاپېریالي ستونزو په اړه اندېښمن دي. د غور ولایت یو اوسېدونکی عبدالکریم شکایت کوي چې د اقلیم بدلون له امله شنې سیمې کمې او چاپېریال په بشپړه توګه ککړ شوی دی.
ختم شوی دی چې ماشومان به پکې لوبې کوي، لویان به چکر د خاطره تلل، او د دې تر څنګ به د مالدارۍ لپاره هم ښه خلکو به ترې واښه کوو. اوس وخت کې دغه سیمې هم بیخي ختمې شوي دي، او د نور زراعتي ځمکې چې کومې وي هم د وچکالۍ د امله چې دی اوس بیخي
د افغانستان د خلکو د اندېښنې او شکایتونو په داسې حال کې دي چې د جون 15 د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو هم په دې ورځ چې له 1993 کال راهیسې په ټولو هېوادونو کې د چاپیریال ساتنې د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کېږي، په افغانستان کې د چاپیریالي ستونزو او د اقلیم د بدلون د پایلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري میشتېدنې پروګرام UN Habitat هم په افغانستان کې د چاپیریال د تخریب او د اقلیم د بدلون د پایلو په اړه خبرداری ورکړی دی. د ادارې د پنځمې په ورځ د جون په 15 نیټه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د اوبو او کثافاتو کمزوري مدیریت د شنو سیمو نشتوالي د افغانانو روغتیا له ګواښ سره مخ کوي. د ملګرو ملتونو دغه اړوند دفتر ټینګار کړی چې افغانستان د چاپیریال د تخریب او د اقلیم د بدلون د اغیزو پر وړاندې خورا زیانګاله هیواد دی. UN Habitat زیاته کړې چې ککړو اوبو او د هوا ککړتیا د افغانانو لپاره د ژوند ناامنه شرایط رامنځته کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري میشتېدنې پروګرام ویلي چې د ښار تودوخې زیاتوالي په ځانګړې توګه په غیر رسمي ښارګوټو کې د شنو سیمو نشتوالي په ټول افغانستان کې د اقلیم د بدلون اغیزې لا پسې بدتره کړې دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما د پنځشنبه په ورځ د چاپیریال ساتنې نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د پلاستیکي کڅوړو یعنې کثافاتو کچه په تدریجي ډول مخ په زیاتېدو ده. یونما په خپل فیسبوک پاڼه د چاپیریال ساتنې لپاره د پلاستیکي کڅوړو د کارولو مخنیوي پر اړتیا ټینګار کړی دی. ملګری ملتونه وایي چې هر کال په ټوله نړۍ کې له 400 میلیونو څخه ډېرې پلاستیکي کڅوړې تولیدېږي چې نیمایي یې د یو ځل کارونې لپاره طرحه شوي دي. د دې سازمان په ټکو اټکل کېږي چې هر کال شاوخوا 12 میلیونه پلاستیکي کڅوړې ویالو او سیندونو ته اچول کېږي. د چاپیریال ساتنې د چارو پوهان د اقلیم بدلون او د چاپیریال ستونزې جدي بولي او ټینګار کوي چې د دې ستونزو د مخنیوي لپاره باید د خلکو پوهاوی لوړ سي، او حکومت باید ودانیو جوړولو سربیره د ښاری پلانونو په پلي کولو د شنو سیمو موضوع ته هم جدي پاملرنه وکړي. د دې ډلې د چاپیریالي چارو په او د تیر جمهوری نظام پر مهال د چاپیریال ساتنې ادارې پخوانی چارواکي احمد جاوید نور ازادي راډیو ته وویل
این راهکارایی از ما در قسمت سازگاری با تغییرات اقلیمی
بهترین لاره داده چې د اقلیمي بدلونونو سره د همغږۍ په برخه کې مجادله وشي. بودیجه موجوده وي، خلک ته د منبرونو، جماعتونو، شوراګانو، معلمینو او ښوونځیو له لارې عامه پوهاوی ورکړل شي، او د چاپیریال ساتنې او د طبیعي سرچینو د پراختیا او حیاتي پروګرامونو د پلي کېدو لپاره هڅې وشي تر څو چاپیریالي ستونزې کمې او د چاپیریال ساتنې پر وړاندې د نورو ستونزو مخنیوی وشي.
مخکې له دې د ملګرو ملتونو د بشري میشتېدنې پروګرام UN Habitat ویلي و چې ډیری افغانان په ځانګړې توګه ښځې او نجونې چې په غیر پلان شوي او غیر رسمي سیمو کې ژوند کوي چې د اقلیم بدلون او طبیعي پیښو لکه سیلابونو، زلزلو او د اوبو کمښت سره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو
دا ازادي راډیو ټولو اورېدونکو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه احسان الله نومېږم، د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ د خمیاب د کلي اوسېدونکی یم. زموږ مشکل داسې دی چې په کلي کې سیګنال نه لرو، او ډېر په مشکل کې په دې وجه باندې چې کله موږ یو چا ته زنګ وهو موږ باید یو داسې ځای ولاړ شو، یو مشخص ځای ته ځانونه ورسو چې کورو څخه دې ووځو، د باندې یو ځای یا مرکران د بامه سر ته وخیژو، هلته یو چا ته زنګ وهو. کله چا ته زنګ وهو په کور کې مریض وي، د کور مالک ته زنګ وهو، هغه نه رخیژي. په دې وجه چې انتنونه ډېر سره کمزوري دي، کار نه کوي. زموږ په کلیو زموږ په ځای کې ولسوالۍ وخواته بیا ښه دي، خو زموږ کلی چې دی د ولسوالۍ څخه ډېر لرې پراته کلی دي. موږ د حکومت څخه دا هیله لرو چې موږ دغه مشکل ته رسیدنه وکړي او موږ دا مشکل را حل کړي او دلته انترنونه راوړي. یا تا نیټ هم کمزوری دی هلته هم مرګران که چیرې نیټ یودای ځای ته باید ته ولاړ شي یا وای فای باندې کار وکړي یا داسې مشخص ځای ته ولاړ شي چې په نیټ باندې کار وکړي. نو انتن له کار نه کوي نو نیټ خو بیخي پر دغه برابر باندې ما د حکومت څخه دا هیله دی چې موږ ته انترنونه راوړي او زموږ دا مشکل را حل کړي. السلام علیکم.